د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. دولتي سرچینې وایي د افغان کابینې نوی غړي بانن سبا د باور رايو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. نن د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې تر 8 میلیونه یو لکو واوښته. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کې وم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکله دې چې راپورونه تراشو خبرونه ورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره کې افغان چارواکي وايي وسوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوسټو په بریدونو کې 12 افغان ځواکونه وژل دي. د کونړ په ځنګلونو کې د پړانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول او د روغتیا نړیوال سازمان وايي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وايي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوسټو په بریدونو کې 12 افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس پکې شامل دي وژل شوی دي. د جوزجان د والي وین عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. نو مو زیاته کړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالای
دیوی وسلوالو طالبانو تیر شپه د اقچی ولسوالی په بالاحصار او جبر شهید امنیتی پوسټو ته هجومی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 12 امنیتی ځواکونه وژل شوی دي. 15 تنه ټپیان دي او 4 سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په جوزجان کې د ملي پاوځ د شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړی او وایي وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشتې ده. د دفاع وزارت په اعلامیې کې د اسیرو سوي سرتیرو په اړه څه نه دي ویل سوي. د طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت منلی او وایي د وژل سوي شمیر تر دې ډیر دی خو دقیق شمیر نه دی ښودلی. په یو بل خبر کې راغلی چې طالبانو د کندوز ښار په څنډو کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید کړی، 15 تنه یې وژلي دي. دا خبره د کندوز امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني ازادي ریډیو ته کړه. نو موري زیاتوي په دې برید کې و نور سرتیری ژپیان سوي دي. سره له دې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د نږدې کېدو راپورونه ورکول کېږي، خو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کوي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس لري په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوند مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې دغه سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د یاد غونډې د اجنډا د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره سم لاټر ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او لمخې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه پرمختګونه بلل خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمند دی او باید له افغانانو سره همکاري وسي. اخوا د کونړ په ځنګلونو کې د پړانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول. د پړانګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو، د کونړ والی امنیتي ارګانونو او ځایي خلکو په هڅو له سیمې تیره ورځ انتقال او نن د والی لخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ته سپارل سوي دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په دې اړه نن چهارشنبه رسنیو ته وویل
د کونړ ولایت په ځنګلونو کې درې دانې د پړانګ چونې چې د ځینو خلکو لخوا نیول سوي وو او یا یې کورونو خواته ورغلي وو. هغوی د دوی د ژوند د بچولو دپاره په خپلو کور کې ساتلي وو. زه د هغوی نه مننه کوم، مرسته یې وکړه. نن یې دا ده د چاپیریال ساتنې لوی عالي ادارې ته دوی ته تسلیموو. دوی به کابل ته انتقالوي او هلته به ژوبڼ ته انتقالېږي.
د کونړ د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین هم وایي له دې کبله د غژوي ساتي او په ځنګلونو کې بیرته نه خوشي کوي چې ډیر کوچني دي او شایي ژوندي پاتې نه سي. ځایي خلک وایي د کونړ په ځنګلونو کې اوس هم داړون کې ژوي سته او وخت نا وخت دوی د مالونه او رمو يرغل کوي. سمجه خلک ازادي راډیو اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونو په نښه کړی دي. دا په وروستۍ ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې د ترکیه دوهم ځل عملیات چې کیږي. د ترکیه د دفاع وزارت پر ټویټر راغلی د دې لپاره چې پی کی کی او نور تورستي عناصر چې زموږ خلک او پولې ګواښي له منځه ولاړ سي، زموږ هوایي ځواکونه د جنگي هلیکوپترو او کمانډو ځواکونو سره سیمې ته استول سوي دي. تر دې څو ورځې وړاندې هم ترکیه په ورته اقدام کې کوردي ځواکونه په نښه کړل. ترکیه معمولا د عراق په شمال او جنوب ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې پی کی کی ملیشه په نښه کوي. انقره وایي په دې وروستیو کې د ترکیه پر پوځي اډو د دغو ملیشو بریدونه ډیر سوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د دبلیو ایچ او لخوا دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د اکسفورډ پوهنتون روغتیایي متخصصین ویلي چې دکسامتازون هغه ارزان بیه او د لاسرسي وړ درمل دی چې کولی سي په کورونا ویروس د اخته کسانو ژوند وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون ناوخته په یوې وینا کې وویل دا لومړني درمل دی چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې په مخنیوي کې مرسته کولی سي. د نوموړي په خبره دبلیو ایچ او د دکسامتازون په اړه نورې پلټنې پیل کړې دي او د هغو د نتایجو پر اساس به د دې درملو د کارولو د څرنګوالي په اړه خپل لارښود اعلان کړي. د اکسفورډ څېړونکو د موندنو له مخې چې پرون سه شنبه خبرې سوې، دکسامتازون چې له 1980 لسیز راهیسې د آرتروز ناروغیو د التهاب د راکمولو لپاره کارول کېږي، دغه راز د کورونا ویروس پر وړاندې د بدن د ایمنی سیستم د غبرګون پر وخت د ځینو زیانونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابت سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ادرس یې د www.azadiradio.com. افغان حکومت نن سبا کې ولسی جرګې ته نوي کاندید وزیران معرفي کوي. د جرګې اداري پلاوی وایي
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمین کې تخصص مد نظر نیول شوی.
د ناتو دفاع وزیران نن ناوخته د افغانستان په اړه جرګه کیږي. د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیايي اسانتیاوې کمی دي.
په اوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر ښاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روغتون جوړ شي دا د خلکو دپاره به ډېر اسانتیا برابره شي.
کندوزیان وایي د دولت لخوا د وچې ډوډۍ ویش شفاف نه و.
په بعضې ځایو کې حتی درې ډوډۍ ورکړې دي، در حال کې چې لس ډوډۍ باید چاته یا یولس ډوډۍ ورکول شوی. یعنی دوی ام په وزن کې جنې وهلې دي، ام په تعداد.
دویمنی مایی بشری حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان دولت دننه یوې باوري سرچینې ویلي چې سبا به نوي کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینې وویل چې د حکومت لخوا د نوي کابینې د ټولو غړو لیست بشپړ شوی او یوازې اعلان ته منتظر دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي دوی هغو نوماندانو ته رایه ورکوي چې ملي ګټو ته ژمن وي او بعده سابقه ونه لري. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغه چې په مکرر ډول ولسی جرګې د باور اخیستو لپاره د نوي کابینې د غړیو په معرفي کې دوه ټینګار وکړ، اوس یوه حکومتي سرچینه وایي چې نومان وزیران به سبا ولسی جرګې ته معرفي سي. دغه باوري حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نومان وزیرانو د ټاکلو کار بشپړ سوی. دغه سرچینه وایي چې سپیدار مڼۍ د کابینې د 12 وزیرانو لیست نهایي کړی او ولسی جرګې ته د معرفي کېدو لپاره یې جمهوري ریاست ته سپارلی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټبازی د ولسمشر له لوري د وزیرانو د لیست له بشپړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې نومان وزیرانو ته به د باور ورکولو پر مهال د هغوی پوهې او کاري وړتیا په پام کې ونیول سي. ښاغلی کټبازی ټینګار کوي هغه نومان وزیران چې په فساد تورن وي او یا دوسیه ولري رای به اوار نه کړل سي.
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمین کې تخصص مد نظر نیول شوی. موږ په دې اړه باندې ډېر دقت کوو او په دقت سره به انشاءالله رایه ورکوو او دا هم له رئیس جمهور سره خبره کړې ده چې چیرې نامزاد وزیر رد کېږي او هغه به ډایرکټ کور ته لګوي او په ځای باندې به بل څوک معرفي کوي.
له دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې ولایحه تصویب کړې وه چې له مخې باید په وزارتونو او ادارو کې سرپرستان له 2 میاشتو زیات پاتې نه سي. خو اوس وزارتونه او ځینې دولتي ادارې لا څو میاشتو راهیسې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د ولسي جرګې غړیو او عامو خلکو په بیا بیا انتقاد کړی چې سرپرستان ښه کار نسي کولی او په ځینو وزارتونو کې فساد او ستونزې اوج ته رسېدلې. سیاسي فعال خالد پښتون وایي چې په وزارتونو او ادارو کې باید د سرپرستی فرهنګ د پای ټکی کېښودل سي، ځکه د نوموړي په خبره سرپرستان په سم ډول کار نسي کولی او څه ډول چې د ځواب ورکوونکي نه دي.
موږ امید لرو چې په دې دوره کښې دغه مشکل تر ډېره ځایه حل سي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه سي، مطابق د لایحې چې دوې میاشتې وخت وي د هغه څخه نور اوږدره کړي.
له دې وړاندې هم د ولسي جرګې اداري پلاوي ټینګار کړی و چې نومان وزیرانو ته به د باور ورکولو پر مهال د هغوی تخصص، نیک شهرت، د دوګونې طبیعت موضوع په پام کې ونیول سي. خو اوس نومان وزیران چې معرفي سوي په ځینو یې د دې له امله نیوکې کېږي چې دوګونې طبیعت لري او په تېر کې په فساد تورن دي. د دې ډلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی چې اوس مهال د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت ته نومان ده، د کابل بانک د سقوط په موضوع کې له نیوکو سره مخ ده. همداشان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د نومان طاهر زهیر چې له دې وړاندې د بامیانو والي و، له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې، د لرغونو ځایونو پسپړنې او قاچاق تورن کړی او د همګړۍ یې دوسیه په لویې څارنوالۍ کې تر پلټنو لاندې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوې چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په وخت د ماسپښین په 2 بجو یعنی تر راتلونکو 2 شیبو پورې پیل شي. غونډه کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه هم خبرې کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ډاډ څرګند کړی چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. سټولټنبرګ دغه څرګندونې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې تر خپلې غونډې مخکې یوې خبري غونډې ته کړي. امریکا د ناټو له مهمو غړو څخه ده. د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې په جرمني کې د خپلو ځواکونو هغه پوځي اډه چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شوې وه بند کړي. امریکا له طالبانو سره د موافقې له مخې غواړي چې په ټاکل شوې موده کې افغانستان کې هم د خپلو ځواکونو شمیر 0 ته راټیټ کړي. دا دواړه هغه مسلې دي چې د ناټو په غونډه کې به مطرح وي. په جرمني کې د امریکا پوځي اډه په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د مبارزې لپاره مهمه بلل کېده. فرشتې جلالزی په افغانستان کې د پوځي چارو له څارونکي دولت وزیري سره چې یو مهال د دفاع وزارت ویاندو مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د ناټو مقرر تعهد ته چې له افغانستان سره یې د سولې په تامین کې د همکارۍ لپاره کوي او په عین حال کې د امریکا پریکړو ته په کوم نظر ګوري.
زه فکر کوم چې امریکایان که خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي نو دوی باید د تدبیر څخه کار واخلي او پرې نږدي چې افغانستان بیا د ترکستانو ځاله شي او نړۍ ته او زموږ خپل هیواد ته هم خطر وګرځي. په دې مسله کې امریکایان زه فکر کوم چې خپل شکل ته به تغییر ورکړي او خپل قوتونه که د افغانستان څخه وباسي نو دا د ماموریت شکل ته به تغییر ورکړي. دلته به استخباراتي حضور د دوی وي، د دوی یو شمېر عسکر ممکن په افغانستان کې پاتې شي، د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي او که چیرې دوی یو دم د افغانستان څخه ووځي هماغه د نویومو کلونو مسله بېرته تکرارېږي. دلته به جنګونه پیل شي، افغانستان به ډېر ویجاړ شي د دې نه ډېر. او بله مسله دا ده چې په جرمني کې چې دوی کومه اډه تړي هغه د افغانستان سره مرسته کوله، ځکه نږدې و له هغې ځایه دوی اکمالات کول یا د دې خوانه کوم قوتونه چې دوی ویستل هغه به په اسانه ویستل. په ګټه و د افغانستان، مګر که چیرې هغه اډه خوشې کوي او دوی دلته خپل حضور ساتي دومره ډېر زیات تاثیر هم ځکه نه لري چې دوی نورې اډې هم لري کولی شي له هغوی نه د افغانستان اکمالات پر مخ باندې بوزي.
وزیری صاحب، تاسې خبر یاست چې د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې د 2021 میلادي کال د مې تر میاشتې به خپل ټول عسکر وباسي، البته په موافقه کې له طالبانو سره دا منلې ده. او ناټو مقرراً ویلي دي چې دوی به هم که امریکایان وزي دوی به هم وزي. نو تاسې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د آینده وضعیت په اړه تاسې څه فکر لرئ؟ مثلا که په راتلونکو 6 میاشتو کې فکر وکړو.
د بهرانو ځواکونو وتل د افغانستان څخه کچیرې د تدبیر له مخې د ډېر احتیاط له مخې وشي، زه فکر کوم دومره ډېر خطر به نه لري. هغه په دې دلیل باندې چې د افغانستان وسلوال پوځ اوس کولی شي چې خپل مستقلانه عملیات وکړي، د شپې عملیات وکړي، د ورځې عملیات وکړي، هر نوع عملیاتو ته د دښمن په مقابل کې دوی چمتووالی لري. خو شرط یې دا دی چې بهرني ځواکونه یا هغه هیوادونه چې زموږ سره تړونونه لري، دوی د افغانستان د وسلو وال پوځ سره خپلې مرستې بندې نه کړي. لومړی مالی مرستې، د وسلو په هکله باندې مرستې، د تجهیزاتو په هکله مرستې، د مرمیو، د مهماتو، د دې په هکله مرستې، د ښوونې روزنې په برخه کې مرستې، که دا ټولې مرستې بندې کړي، په رښتیا باندې چې د افغانستان دولت، افغانستان حکومت د دې وس نه لري چې دا ټولې قواوې تمویل کی، وسلې ورته په پیسو باندې واخلي، مهمات واخلي، تجهیزات ورته واخلي. نو که چیرې د ناتو قوتونه یا امریکایي قوتونه په ټوله کې بهرني قوتونه له افغانستان څخه وځي، باید ډېر احتیاط وکړي، ډېر ته تدبیر نه کار واخلي، تر څو چې افغانستان بیا د تروریزم مرکز نه شي چې د ټولې نړۍ ته به خطر وي، افغانستان ته به خطر وي. په افغانستان کې باید داسې یو حکومت راشي چې ټولې ډلې ورباندې راضي وي، دلته یو قوي مرکزی حکومت جوړ شي، تر څو چې وکولی شي د افغانستان د تمامیت نه دفاع وکړي، ساتنه وکړي. په هغه صورت کې بهرانیان که ټول وزیم، بیا دومره خطر افغانستان لپاره نشته. زما په عقیده زه بیا ټینګار کوم چې هر څه باید د احتیاط له مخې وي، د تدبیر له مخې وي. داسې ونه شي لکه د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې چې روسان یو دم له افغانستان څخه ووتل، افغانستان یې خوشې کړ، مرستې بندې شوې، دلته هر څه قیمته شوه، د اردو سره مرستې بندې شوې، نورو ډلو سره مرستې وشوې چې هغوی راشي په حکومت باندې فشار راوړي. روسانو په خپله باندې غوښته نور دا حکومت سقوط شي، د مخالفو ډلو سره مرستې وکړي، د هغوی حکومت یې راوسته او افغانستان کې یو ستر بحران رامنځته کړ چې تر اوسه پرې دوام لري. نو امریکایان یا د ناتو ځواکونه یا اروپایي ځواکونه چې دلته په افغانستان کې دي، دغه اشتباه باید تکرار نه کړي، دې ته فکر وکړي او پرېږنه دي چې دلته دا جګړه په یو بل شکل باندې دوام وکړي. دا به د افغانستان د خلکو سره هم جفا وي، د نړۍ سره به هم جفا وي. له دومره مصرف، له دومره تلفاتو وروسته که افغانستان همداسې خوشې کېږي، دا ستره جفا ده د افغانستان د خلکو په حکله باندې او د نړیوالو په حکله باندې.
پوځي کارپو دولت وزیری و چې د ناتو او امریکا په ژمنو او اوسنیو حالاتو د اغیزو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کندوز کې ولسی استازي او مدني فعالان وایي دغلته د دولت لخوا د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام شفاف نه و. دوی وایي دغه بهیر کې لکونه افغاني شخصي جیبونه ته تللي. افغان حکومت د قرنطین پر مهال په ولایتونو کې د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه چې شاوخوا یوه میاشتې دوام وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کندوز د اجمل آریان راپورته.
د کندز ولایت یو شمیر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د قرنطین پر مهال د نانوایانو له لارې د پخې ډوډۍ د ویشلو بهیر غیر شفاف و. د دوی په وینا چې د کندز د ښاروالۍ چارواکو په دغه بهیر کې لاسوهنه کړې ده. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رفیع الله عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په بعض ځایو کې حتی درې ډوډۍ ورکړې دي، در حال کې چې لس ډوډۍ باید چاته یا یوولس ډوډۍ ورکول شوی. یعنی دوی ام په وزن کې جنې وهلي دي، ام په تعداد کې چې څومره دولت دغه کړي وه هغه یې جنې وهلي دي، چې متاسفانه دا هم یو ناکامه برنامه وه.
اوړه بې کیفیت اوړه اخیستل شوی دی، یعنی تاریخ تیر دی. بل دا چې د لس ډوډۍ په ځای لس ډوډۍ دوی هغه کړي، پنځه ډوډۍ خلکو ته ورکول کېدل، شفاف توګه چې لازم او دا ډوډۍ خلکو ته ونه ویشل شو.
بل خو د کندز یو شمیر مدني فعالان بیا وایي پر بې وزله کورونو د ډوډۍ د ویشلو بهیر باید د سور میاشتې په څوارلسمه پیل او د جوزا میاشتې تر څوارلسمې غځېدلی وایي. خو د کندز چارواکو یوازې د سور میاشتې له شلمې د جوزا میاشتې تر درېمې پورې ډوډۍ وویشله. مدنی فال رحمت الله هم نوا په دې اړه وویل،
د ډوډۍ بهیر شفاف نه وي، خو موده کمه وه، موده یوه میاشت وه، هغه کم وخت کې پته رسېدله، چا ته ډوډۍ کمې رسېدلې، چا ته زیات رسېدلې، چا ته وو کارتونه ورسره وو. داسې کسان هم شته چې کارتونه ورسره ډوډۍ نه ترلاسه کوله. ډوډۍ خرابه وي چې وړ خرابه دي، تاریخ تیرې دي، ډوډۍ تور راځي، د ډوډۍ د ویش پروسه هم شفاف نه و.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې د کندز ښاروالۍ د وړو د پیرېدلو په تړون کې هم پراخ فساد کړی دی، ځکه په تړون کې قزاقي وړو ذکر شوي خو دوی د تړون خلاف بې کیفیته وړې اخیستي دي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه وویل:
ښاروالۍ کندز خود سرانه بدون حضور داشت شورای ولایتي او جامع مدني قرارداد
ښاروالۍ د ولایتي شورا او مدني فعالانو نشتون کې په خپل سر د وړو تړون لاسلیک کړی او په دې کار سره فساد ته لاره هواره کړې، ځکه وړۍ په لوړ قیمت اخیستې دي چې په هرې بوري کې 200 تر 150 افغانۍ پورې توپیر موجود دی او ښاروالۍ باید په دې اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. خو د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی دغه انتقادونو پر ردولو سره وایي د ډوډۍ د ویش بهیر او دغه شان د وړو د پیرودلو تړون شفاف او هیڅ ډول ناغړۍ پکې نه ده شوې.
یعنی نږدې 6,500,000 یو نیم افغانۍ مصرف شوی دی په دې پروسه، نږدې 15,000 کورنۍ ځنې مستحقې شوي دي. ولایتي ادارې ته چې کوم امکانات ورکړل شو هغه په ښه توګه مستحقو کورنیو ته هغه ډوډۍ ورسېدله. موږ ویلی شو چې په دغه پروسه کې زموږ د امکاناتو مطابق شفافیت رامنځته شوی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. دوی په داسې حال کې د ډوډۍ د ویشلو او دغه راز د وړو د پیرودلو په بهیر کې د فساد د شتون له کبله انتقادونه کوي چې په کندز کې د کورونا وایروس سره د مبارزې ټول بهیر غیر شفاف بولي. د دوی په خبره په دغه ولایت کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر ځانګړې شوې پیسې په ښه توګه نه دي لګول شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیاي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې نشي هوارولی. د پنجوایي اوسیدونکي له حکومت غواړي چې روغتیاي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د صادق رښتینی راپور ته.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیاي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې نه سیال کولای. دوی له حکومت غواړي چې روغتیاي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. د حاجی عبدالرحیم په نوم د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پنجوایي 2,00,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدود روغتیاي خدمتونو له امله ډیر وخت ناروغان خپل مړ کیږي او یا اړ کیږي چې د درملنې لپاره کندهار ښار ته بلار شي.
د پنجوایي ولسوالۍ 2,00,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټې کریسته د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري. یو کلینیک هم نست، پر یګوا کې کلینیک نست. غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی، په تلکان کې دی. پر موږ باندې د ریګ خلک رامات کې کوچان د ریګ نه راځي. په اوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر ښاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 500 بستریزه روختون جوړ شي دا داخل کو د فاره بدیر اسانتیا برابر شي.
د عبد الله جان په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روغتیاي مرکزونه فعال دي چې تر یو بریده د خلکو اړتیا پوره کړي. خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې لستوند سره مخ دي.
نور نفوس په مرجر شوی دی به خجر او په مرجر ضرورت مثل روپې د مثال خبره د کلینیکونو ته په دې مش په ګرځ زنګوا کې یو کلینیک نه لري. پنجوایي مرکز ته موږ مریض اسو واغ په نیمه لار باندې امر سی او په دې اچنګ سی اچنګ سی نو موږ دا غواړو چې موږ په ځنګاوات کې موږ ته د مرکزی کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایل پیدا کړو.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیاي مرکزونو د کموالي ستونزې مني. خوای چې د امیر روغتیا وزارت تر یوې معلومی سروې وروسته د روغتیاي مرکزونو زیاتوالی د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د لپاره روغتیاي مرکزونه نسته د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیاي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې
د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. که چیرې موږ نفس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو، پاکې زموږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي. مثال سیرسی په سیرسی پلاس بدلیږي، بیچسی په بیچسی پلاس بدلیږي، هډ پوست په بیچسی بدلیږي. همدارنګه ځینې سیرسیانې بیخي ډېر شته رالوریږي ولسوالۍ روغتون ته، چې په هغه حالت کې تشکیل پراخوالی راځي، د امکاناتو زیاتوالی راځي. په داسې حالاتو کې لاس په کار یو. همدغه وجه ده چې د ولسوالۍ سفرونه مې خپل شروع کړي دي، او کوښښ مې همدا دی چې د ولسوالیو ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم، هلته څه روان دي، څه کېږي.
پنجبایي ولسوالۍ د کندهار ښار جنوب ته په 10 کیلومتري کې موقعیت لري، چې اوسیدونکي تر ډیره په کرهنه او مالداري بوختي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په نړۍ کې په کورونا وایروس داخته شوو کسانو شمیر تر 8,100,000 اوښتی، او تر 4,040,000 ډیر کسان ورڅخه مړه شوي. خو له دې سره سره امریکا، چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په دې وایروس اخته دي، اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. عصمت سروان په نړۍ کې د کورونا وایروس د وروستي وضعیت حال وړاندې کوي.
د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو تر شمیر واوښت چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم، تر پرون سه شنبې پورې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 1,649,000 تنه مړه شوي دي. په لومړۍ نړیواله جګړه کې 1,645,000 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. خو سره له دې چې په امریکا کې هر ورځ د کورونا وایرس 23,000 نوې مثبتې پېښې ثبتېږي، په دې هېواد کې اقتصادي فعالیتونه او کاروبار یو په بل پسې پرانیستل کېږي. د فلوریدا، ټکساس او اریزونا په شمول شاوخوا 40 ایالتونو ویلي چې د تیرو دوو اونیو راهیسې پکې د کورونا مثبتې پېښې په زیاتېدو دي. د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو په اړه ویل کېږي چې اوس د ډیرو کسانو ټیسټ یا ازمیښت اخیستل کېږي، خو ځینې روغتیایي متخصصان وایي چې ممکن د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدا دلیل دا وي چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د اقتصاد پر بیا فعالېدو تمرکز لري، او ټینګار کوي چې حتی که د کرونا وایرس پیښې تر 2,100,000 هم واوړي، بیا به هم بندیز ونه لګوي. امریکا، مکسیکو او کاناډا په خپل منځ کې پر سفر د بندیز موده اوږده کړه، او موافقه یې وکړه چې پولې به د جولای تر 1 پورې بندې وساتي. د دې خلاف اکثرو اروپایي هیوادونو له 3 میاشتو وروسته روانه اونۍ په خپل منځ کې پولې پرانیستې. اروپا په یو پړاو کې تر بل هر ځای زیاته کرونا ځپلې وه، خو اوس په اروپا کې د کرونا وایرس نوې پیښې، ورڅخه مړینې یا په روغتون کې بستر کېدا له دې سره سره کمه ده چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. اوس لاتین امریکا لکه برازیل، پیرو، مکسیکو او کولمبیا د کرونا وایرس ته خپرېدو په اصلي مرکزونو بدل شوي دي. برازیل له امریکا وروسته د کرونا وایرس د پیښو د شمیر له نظره په نړۍ کې دوهم ځای لري. په چین کې چارواکو نن له پلازمېنې پیکینګ څخه 1,255 الوتنې لغوه کړې، څو د کرونا وایرس د نویو پیښو مخه ونیسي. په دغه ښار کې په تیرو شپږو ورځو کې د کرونا وایرس 1,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي دي، او دا د دې سبب شوی چې حکومت یو وار بیا په پیکینګ کې بندیزونه ولګوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
حافظ قیام الدین لیکلی دی، وای پر طالبان او حکومت غږ کوم چې سولې ته غاړه کېږدي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه، وای پر مسجدونو، پر جماعتونو او علماو باندې حمله یو ستر جنایت دی، او کوم تروریستي ډلې چې پر مسجدونو او علماو باندې حملې کوي، نه بخښونکی عمل ترسره کوي. بل اوریدونکو فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړیو بل کلی وای په همدې ولسوالۍ کې او په همجوارو سیمو کې کورونا وایروس زیات شوی او د خلکو مړینه هم ورسره زیاته ده. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی وای د هلمند په نادری ولسوالۍ کې زیات شمیر خلک په کورونا وایروس اخته شوی. بل اوریدونکو جهان الله نورزی له کندهار ولایت نه لیکلی وای دلته خلک د لوګي سره مخامخ دي او دلته هر څه خوراکي توکي دي په لوړه بیه پلورل کیږي. همدې اوریدونکو په بل پیغام کې هم دا خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د افغان سیمه تاسو اتل شمیرو ته مسج راولئ یو موږ به درته په راتلونکو خبرونو کې ولولو. اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوستو په بریدونو کې 12 تن افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس دي وژل دي. د جوزجان د والي ویان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. د نوموړي په خبره په دې نشته کې 15 افغان ځواکونه ټپیان شوي هم دي او څلور سرتیري طالبانو اسیر نیولې دي. د طالبانو یو ویان د دې برید مسلیت منلې او وایي چې د وژل شوو شمیر تر دې ډیر دی خو دقیق شمیر نه دی شوډلې. نن د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس لاري په دې غونډه کې ګډون کوي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ پرون د یاد غونډې د اجندا د بیان پر وخت ویل چې ناتو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونه په نښه کړی دي. دا په وروستي ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې دوهم ځل عملیات دي. د ترکیه د دفاع وزارت پر ټویټر راغلی د دې لپاره چې پی کی کی او نورو تورسیان اثر چې زموږ خلک او پولي ګواشي لمنځه ولاړ سي. زموږ هوایي ځواکونه د جنگي هليكوپټرو او کمانډو ځواکونو سره سیمه ته استول سوي دي. ترکیه معمولا د عراق په شمال او جنوب ختیځ کې په کورد میشتو سیمه کې پی کی کی ملیشو په نښه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې خپل لارښود کې بدلون راولي. د WHO لخوا دا اقدام وروسته لاغه کیږي چې د اکسفورد په هنتون روغتیایي متخصصین ویلي چې د کسامیتازون هغه ارزان بای او د لاسرسي وړ درمل دي چې کولای سي په کورونا وایروس تخته کسانو ژوند وژغوري. او وروسته خبر ده چې د کونړ په ځنګلونو کې د پړانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ادارې ته سپارل سوي دي. د پړانګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو د کونړ د والي لخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ته وسپارل سول. دغه د پړانګ بچي به تر دې وروسته کابل ته او د کابل ژوبڼ ته تسلیم سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
حکومت
محمد انی په الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مېړې کني ولې د اسما هله د حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي شان ګران سوي دي. حکومت هم لارې بندې کړې دي، طالبان هم لارې بندې کړې دي. زما د دولت څخه دا هله ده چې موږ ته لارې خلاصې کړي او د طالبان څخه هم دا هله ده چې موږ ته لارې خلاصې کړي. دلته مریضان پراته دي، د شپو شپو مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسو په کور کې یو ډول وړن لري. نو موږ د طالبان نو حکومت خدا هله مرتدار اخلاص کی او مشخل مریضان تر وختونو پوری ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چي غراو. ما تاسو دا هله د سي ما پیغام تر مسلمانو پوری ورسوي. والسلام
نرويس اخلاقي به هله ولا استر بلتر کوم هغه وکنام له رسول خبرې چې تر ډیره بریده د دې شروع سوي دي. نو موږ ډیر خوشبینه یو لمانه ما شهر 2000 باندې هم خوش شي ځکه چې محمد اشرف غنی دی فرمان ورته چې هغه هم تر ډیره بریده هغه باندې ما خوش کیږي. نو تر ډیره هغه د هلمند هر وګړي څوله غواړي، کشمیر هم څوله غواړي، کزوار ته بقای څوله غواړي، کماشومي هم څوله غواړي، نو هیلمن یم چې ټول افغانان مختلف سره یو موټی شو او دا چې د نور خبرو ته ترجیح ورنکو خپل افغانان سره یو موټی شو او سوله اتفاق او یووالی په خپل ځانو کې راولو. ټول افغانان خوشبینه دي چې سوله دي الله جل جلاله زموږ په هیواد کې قائمه وګرځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري او ستاسو له پیغامونو سره د دې خبري خبرونه خبري مسایل پاتې رسیږي. اوس هم اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم لایوی ونی ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. دا خبرونه له ملما سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستیال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ته راغلا سویم د خبرونه په پایل کې به لتاسي باورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخې ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تور سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی ارخی په دې معنا داده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وی غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق د ځان نه سلب کیږي یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخ وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینر آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بل ته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کې کېدی شي که کله ترسره کېږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس ورباندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ورباندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی دې ته د انسان ذاتی حق هم ویل کېږي، بل څوک دته دا حق نه ورکوي، یعنی نه قوانین دته دا حق ورکوي، یعنی دا خپل دا هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي، لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی و رحمان بابا په اړه، خلک وایي نه پوهیږم، بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه، جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې، په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیره شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحان مغز، د دوی مغزه خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کېږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کېږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي، زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ډالۍ یا توفی پاک لا چوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تهابو، تاسو هدیه ورکړی تر څو مومنس کې سره مینه او محبت پیدا شي.
ما خپل تال دک د خوبونو د قضی دربار لا یوړ.
آیا کله مو ډالۍ چاته ورکړې یا مخپل اخیستې؟
زما یو ملګری واده کوي، یو ملګری ورته کور لوخی اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ زاخلی یا نور نور کوچونه داسي.
ما وی د خو او بدو د تور سپینو خانا دا ډاله زما قبول فنا ما پرد جنان.
د ډالۍ راکړه او ورکړه د انسان پر روان څومره تاثیر کوي؟
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډ منوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي.
نن امدا موضوع څیړو په پایل کې د ډالۍ یا توفی تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت روښانه وو. له ډالۍ یا توفی څخه د خلکو خوږی خاطرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسال جوړ کړي، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، د توفی یا ډالۍ ورکول د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی. یو بل ته ډالۍ ورکول مینه زیاتوي، پردي سره نږدې کوي، خفه کسان پخلا کوي، سخت زړونه نرموي. نو ځکه د افغانانو په منځ کې توفه یا ډالۍ ورکول لرغونی دود دی. مسافر چې له سفر څخه راستون شي، ملګرو او خپلوانو ته ډالۍ راوړي. خوړلانه چې د پلار کره ورشي یا یې کوم خپل راشي، نو توفه ورته راوړي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې ډالۍ ورکول له ډېر پخوا راهیسې دود دی. نوموړی د پیغمبرانو ډالۍ یا توفی یادوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدیو ورکول باندې امر کړی دی، او په یو حدیث مبارک کې له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ تر څو مومنس کې سره مینه او محبت پیدا شي. خو د هدیه اخیستونکی هم باید متوازی وي، قناعت کوونکی وي، او هدیه که څه هم کمه وي هغه په خوښۍ سره قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې که چیرته ماته هدیه شي یو زراع یا کراع، نو زه به هغه قبلوم. زراع او کراع د پسه یو بیغوښې لاس او یا بیغوښې پښې ته وایي، یعنی هغه خالی اډوکی هم که ماته هدیه شي نو زه به یې قبول کړم. که د هدیه تاریخچه ته راشو، نو الله تعالی آدم علیه السلام ته روح ډالۍ کړ، دا ټول ازمکه یې له ټولو شتمنیو سره ورته ډالۍ کړه، او بی بی هوا یې ورته ډالۍ کړه، دی دواړو ته اولادونه ډالۍ کړل، او همدارنګه تاج محل هم ممتاز ته د یو ستر شاه انشاء الله خوا یو ښکلې ډالۍ ده.
ښاغلی نظم زیاتوي چې ډالۍ یا توفه په نړیواله کچه اړیکې ټینګوي، نو ځکه خو د تاریخ په اوږدو کې د هیوادونو مشرانو یو بل ته هدیه یا ډالۍ په ډیر درنښت سره وړاندې کړي.
هدیه یا ډالۍ په حقیقت کې د زړونو کیلي ده چې زړونه خلاصوي او زړونو ته لارې کوي. هدیه یا ډالۍ د افرادو، کورنیو، مشرانو، رهبرانو، سیاسیونو او هیوادونو ترمنځ هم ستر رول لري. ډیپلوماتیک اړیکې ټینګوي او هوښیار او زیرک سیاسیون د هدیو په یا د ډالیو په تعین کې ستر مهارت لري، ترڅو څنګه وکولای شي چې د یو بل هیواد د مشر زړه راخپل کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي. خو دې ته باید پام وشي چې کومه ډالۍ دغه تأثیرات په فرد او ټولنې لري. هغه ډالۍ یا هدیه چې هدف ترې احسان بارول نه وي، هغه ډالۍ چې هدف ترې د بدل اخیستل نه وي، تم او توقع هدف نه وي، بلکې د مینې او اخلاص نښه وي باید. او تر ټولو بهتره ډالۍ، اغیزناک او تأثیرگذاره ډالۍ هغه ده چې د الله تعالی د رضا د پاره وي او بس.
خپلو دوستانو، ملګرو او د کورنۍ غړو ته داسې تحفه ورکړئ چې هغوی ضرورت ورته لري او یا پرې خوشحالیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې که چیرې موږ خپلو دوستانو او ملګرو ته د زرګونو افغانیو موبایل ډالۍ کړو، هغه به یو ډیر ارزانه کمپیوټر ته ضرورت لري. د دې لپاره باید ملګرو ته ویل شي چې زه ډالۍ درکوم، فرض کړه تر 10,000 افغانۍ پورې. نو اوس ته ووایه څه غواړې. نوموړی په پیل کې د شاهانو ډالۍ یادوي.
په لومړیو وختونو کې به اکثر دغه شاهان چې کوم وو یا پادشاهان چې کوم وو، دوی به یو بل ته مثلا د یو بل د خوشحالولو یا هغې سره د رضایت د ښکاره کولو دپاره یو بل ته به یې ډالۍ لیږلې، یو بل به پر دغه ډالیو باندې نازول. نایابه څیزونه یو بل ته په ډالۍ کې ورکړي. که موږ تاسې فکر وکړو، احمد شاه بابا کله چې نادرافشار ووژل شو، د نادرافشار ښځه وه، کله چې احمد شاه بابا راځي یو د نادرافشار د پاتې شونی کومه کورنۍ چې د یرغلګرو له منګولو خلاصوي، بیا په ډالۍ کې احمد شاه بابا ته کوهینور الماس او تر څنګ یې فخراج الماس چې دوی ته په ډالۍ کې ورکوي. د ډالیو دود د زمانو راهیسې را روان دی او زما پاند باندې دا دغه د ډالیو دود چې دی ډېر یو ښه دود دی. ښه دود به زه ورته په دې معنا ووایم، مثلا یو څوک واده کوي، پخوا به داسې و چې هغه ته به ګل وړل کېده یا داسې یو څه به ورته وړل کېده چې د هغوی به روزمره ژوند کې دا په کار نه راتله. لیکن اوسنۍ زمانه کې موږ تاسې ګورو چې ډالۍ داسې یو حد ته رسېدلې ده که زما یو ملګری واده کوي یا زما ملګری یو کوژدن کوي یا بل کوم داسې ښه کار ترسره کوي، یو ملګری ورته کور لوښي اخي، بل ملګری ورته قالین اخي، بل ملګری ورته توشک اخي، بل ملګری مثلا ورته بیډز اخلي یا نور کوچونه داسې. دا ډالۍ زه فکر کوم د نورو ډالیو په نسبت باندې به غوره زه کوي چې د هغوی هغه روزمره ژوند چې دی دغه شیان چې دي په دې کې استفاده کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دا موږ د پاره نو یار دي دغه زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. ډالۍ داسې یو چیز دی چې کله یې نوم یادیږي نو ګڼو خلکو ته بېلابېلې خاطرې ذهن ته ورځي. ځینې کسان بیا د ډالۍ په ورکولو سره د مقابل کس حیرانول غواړي. د ننګرهار اوسېدونکی سید شینواری وایي چې دی خپلو دوستانو ته داسې سوغات ورکوي چې ډېر جالب او د خندا وړ وي.
د شاهانه ژوند تاریخونه مې چې لوستل نو ماته به ډېره جالبه وه چې یو پاچا به بل پاچا ته د فیل غاښونه ولېږل. ما ویل دا د فیل غاښونو کې کمال څه دی؟ خدا وروسته وروسته پوهېدم چې د فیل غاښ ډېر قیمتي دی او دې نه ډېر قیمتي شیان به پخوانیو پاچاهانو جوړول. اتلس ټوټې به لېږل کېدې چې ځانګړي پیون کې به یې لرل، رقم رقم شیان به لېږل. بیا دا ډالۍ کله چې د انسان خپل ژوند ته راداخله شي، یعنی زما خپل ژوند کیسه درته وکړم، د ډالۍ په تړاو باندې ما تل شوخ فکر کړی دی، چلند مې ورسره شوخ دی. زموږ د خپلوانو په ودونو کې به چې کله دغه به د ټولو سترګو به ماته وي چې د ډالۍ په رابطه باندې یوه شوخي وکړه. زما شوخي به دا وه چې هغه ډالۍ چې ما به واده کې زوم ته ورکوله یا زموږ کورنۍ به زوم ته ورکوله. هغې سره په څنګ کې به ما یو خپله بسته هم لرله، او هغې بسته کې به داسې څه و چې مثلا داسې ټوپ وهونکي لړم مار یا یو شی به و چې څنګه دا ډبې خلاص شي ډالۍ لیدونکي وډار کړي، یا هم داسې صندوقچه وړه چې هغه څنګه خلاصه شي هغې کې د واده زوم ته سبزیانې ټیپر بل شی راوځي، کچالان راوځي، بېنډۍ راوځي. هغه حیران شو چې دا هېڅ شی راسره وکړ. اوس ما لپاره ښه ډالۍ دا ده چې زه چاته باید ورکړم، هغه باید کتاب اوسي. ورته مې ویلم دي چې انډیواله ما ته د کتاب نه ښه شی پیدا نه شو چې زه تا ته راوړم. او ما ته چې چا ډالۍګانې راکړې دي، یو جالب زړه لرم چې هغه بیا استعمالومه نه. ما ته په ډېر وړتوب کې یو قلم چا راکړی دی، اوس پورې راسره دی. ډېر مسایل دي چې زه د ډالۍ په رابطه باندې هغه استعمال دپاره نه ساتم، بیا بلکې یاداشت په ډول ځان سره ساتم.
خو هغه کسان چې ډالۍ اخلي او بل ته هم ځینې شیان ډالۍ ورکوي، د ارزښت په اړه څه وایي؟ د بېلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي دوست محمد دوست او اسحاق مومند خبرې اورو.
ډالۍ یو ارزښت دی په ژوند کې چې ته چاته ورکوي، یعنی په دې معنا چې هغه ته ارزښت لري یا هغه ته ارزښت لري. ما خپل هم دا کار کړی، یعنی ډېر وخت مې خلکو ته ډالۍ ورکړي، کتابونه مې ډالۍ کړي، او که وایم اتر یا سپرے می ڈالی کړی. ما ته هم ځین ملګرو جامې ام دې تر څنګ دریشي یا دې تور تر شان ڈالی کړی دي، اتر ډیر په دغه ڈالی وړاندې ورسته شي. نو دا د ارزښت یو وسیله ده چې یو چاته ځان ثابتای یا غته دا ثابتای چې ته ما ته ارزښت لري.
بهرنۍ او مملکتونو کې وی دي هغه زنه بیا خپل کلی کور خپل ملګرو ته چاته موبایل نه ډالی کوي، په عربي ممالک کې څوک چې راځي بیا اتر چاته ډالی کوي.
هدیه، سوغات یا هم ډالی ورکول په رواني لحاظ انسان خوښوي. دا احساس ورکوي چې زه مقابل کس ته ډیر ارزښت لرم، ځکه خو مې په سوغات باندې نازوي. خو د ډالی ورکول هم بیا ځان ته خاص آداب او طریقه غواړي. ارواپوه ضیاءالحق شمس وایي کله چې چاته تحفه ورکوي، د دې امید به نه کوي چې ما د ته ډالۍ ورکړې نو دای دې هم ماته سوغات راکړي. تر ډالۍ ورکولو وروسته به بیا بیا خپله ډالۍ نه وریادوي چې ما تاته ډالۍ درکړه. او بل دا چې د ډالۍ ورکولو پر وخت به ځان د غرور، تکبر او د هغه د کوچني بللو څخه ساتي. نوموړی زیاتوي،
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډمنوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي، د راتلونکي لپاره هیله بخونکي دي، امید منځ ته راوړي. دا ارزښتونو ته پام کول دي. دغه توکي چې د ډالۍ په صفت انتخاب کړی، که هغه عطر وي، که قلم وي، که بل هر څه وي، د هغه په انتخابولو کې یو خاص ډول معنا قرارداد کوي. هغه چې په ټولنه کې هم شته، په تاریخ کې هم شته، او دغه دوو انسانانو په اړیکه کې هم شته، خپل مقصد په دغه طریق رسوي.
قدر من اردونکو، په دې له چې ښې خاطرې، ښه چلند، مهرباني او مینه یو بل ته ډالۍ کړئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، روغ او جوړ اوسئ.
پواس کے نہ دے جانو درد لے نشوما ساد مالا خلقو کے چاہتا کرتے نشوما Oh,